پېښور کې د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بله ګړی کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او اوونیز پروګرام د ځوانانو غږ دروو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
لومړی د خبرونو سره ټکی دا بنو په جانو خیلو کې د پښتون اژغورن غورزنګ د یو مخکښ علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه پیل شوه. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور اتیا کسان مړه شوي او امریکا افغان لري چې په روسیا کې اخري په کنسولګری هم بتړي. دا خبرونو تفصیل. پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانو خیلو کې د غورزنګ د یو مخکښ او پارلماني غړي علي وزیر او د نور غړو د گرفتاری پر ضد جلسه شروع کړې ده. دا جلسې لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین محسن داول او نور مشران هم بنو ته ورغلي دي او دوی به دغه جلسې ته وینا کوي. دا جلسې تازه حال په روانه غړې کې تاسې اوریدلی شئ. دا جلسه لا غیر سکی چې علي وزیر د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیول شوی. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورن غورزنګ دا تور رد کړی دی. پرون د کراچۍ هغه عدالت علي وزیر ترڅنګ نو د غورزنګ نور غړو کته د دسمبر 10 پورې په ریمانډ باندې پولیس ته حواله کړل. د بلوچستان صوبایي حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت وایي لیاقت شیوانی پیغام شړل ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د کوټې د اکتوبر 15 جلسې وروسته په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه 3 زیات شوې دي. نوموړي له اپوزیشن ګوندونو خواست وکړ چې تر 3 پورې جلسې وځنډوي، خو د بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا خبره ردوي او وای حکومت له ولس طاقت څخه ویریږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو او لاریونو نوی شیډول ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو عمران خان وای د اپوزیشن په وینا به استعفا نه ورکوي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ اتیا نور کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9310 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,05,278 ته رسیدلې ده. په ملک کې په تیر یوه ورځ کې 2,615 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 4,00,000 کسان نظر نه زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی د 4,000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوي هوکړه کې شامل نه دي. دغه هوکړې په خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو مشال اړو ته وکړه او ویل چې په دې هدف یې 2 له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4,000 ټولګي چې خوندي نه دي هغه سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاند نجیب آریان وایي دوی تړون کې شامل نه دي، خو په خبرې یې له یونیسف سره د یو جی جلا برنامې له مخې دغه ټولګي څاري. طالبانو هم تر اوسه د دوی او د یونیسف ترمنځ د شبې هوکړې په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسون پرون په لندن او د انګلند په نورو برخو کې روسو لاغي بندیزونه نور سخل چې د کورونا وایرس نوې قسم خپرېدل یا منتقلي د اندېښنې وړ کچې ته ورسید. جانسن او د برتانیې ساينس پوهان ویل چې نوې کورونا وایرس نوې قسم د اصلي په پرتله 80% ډیر منتقلي کی یا خبرېږي. خو د وبای ناروغي پوهان وایي داسې کوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژون کېده یا ډېر سخت ناروغي لامل کیږي. لوی دا باور هم لري چې واکسینونه به د نوې ناروغي په وړاندې مساوي اغیزمن وي. او امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری هم بتړي او په ماسکو کې یوازې یو سفارتخانه پریدي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 تایید کړه چې دوی به دوه کنسولګری بندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په لیږلي بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سلیوان سره مشورې سره دا پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او د روانو هڅو برخو په توګه دوه کنسولګری وتړي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زوارې د لوتاسو په خبرونو کې واورېدل چې نن پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو په جاني خیل کې جلسه کوي. هم له بنو را سره خپل خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. دا وخت وزیر صاحب تاسو ستړي مشي او کلک معلومات راکړي مونږ ته چې دا جلسه خو مونږ خبرونه کول چې پیل شوی دا نو تر اوسه ورته د غورځنګ کمو مشرانو مخکخانو خبرې کړې دي او د دې په دننه جلسه کې مهمه غوښتنې څه دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل نن د بنو په جنوبي چې کومه برخه ده د بنو ښار نه 15 کیلومتره فاصله باندې جاني خېلو کې دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه چې اوس شروع شوه دوی 10 وخت ورکړی و خو هغه لږ وروسته شروع شوه. د غورځنګ مخکشان چې کوم هغه منظور پښتین محسن داوړ دا نور را رسېدلی نه و اوس هغه جلسه ته رسېدلی دي او هلته ویناوې شروع دي. خو د غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین او محسن داوړ یا نور هغه ویناوې نه دي کړې. دغه جلسه کې په ګڼ شمېر کې خلک ګډون لري او دغلته چې کوم د امنیتي ګامونه دي هغه د غورځنګیانو لاړه په خپله چې کوم دی هغه کیږي دوی اوچت کړي دي. البته په لارو باندې ځای په ځای پولیس چې کوم دی ودرول شوی و. د دوی مین غوښتنې ته به راشو بچا په دغه چې کومه جلسه ده دا د څو ورځې وړاندې دوی مهم د دې لپاره چلولې و. دا اصل کې یو امن سیمینار په نوم باندې یو سیمینار و غونډه وه په جاني خېلو کې. خو بیا چې د غورځنګ یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د پولیسو لخوا ونیول شو نو دغه رنګ د غورځنګ نور چې کوم غړي دي هغه نیول شوي دي. نو بیا دا د جلسې بڼه چې کوم دی منظور پښتین په خپله وینا کې وویل چې د بوز بقاعده جلسه دي نو په جلسه باندې بدله شوه. په دغه جلسه کې مهمې غوښتنې چې کمی دي لومړی غوښتنه خو دا ده چې علي وزیر او نور چې کوم د غورځنګ کسان نیول شوي دي د هغوی د خلاصون لپاره دوی غوښتنې کوي. د دې تر څنګ دا اول نه چې دوی مهم چلولې وو په دغه کې لومړی دغه په جاني خېل کې دوی د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي چې دلته روزانه هدفي وژنې کیږي. دویمه مهمه غوښتنه د دوی دا ده په دغه امن سیمینار او بیا چې وروسته جلسه شوه چې دلته کوم سکول دی کالج دی او لوی ټایپ دی هسپتال دی یا روغتون دی د دوی په وینا د 1900 نه دلته دغه د خلکو لپاره خلاص شوی نه دی. د دوی په وینا امنیتي سرتیری په دغه کې موجود دي. دوی د هغې لپاره غوښتنه کوي چې دا د خلکو لپاره خلاص کړل شي. د شوال غوښتنه دوی کوي چې د شوال متاثرین چې دي هغه د شوال ته واپس کړل شي او شوال دې کلیر کړل شي. دې سره سره دوی په جاني خېلو کې دا غوښتنه هم لري چې دلته کله دلتون عملیات کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیتي سرتیرو لخوا نو پاغه کې دي د پولیسو مېرمنې هم شامل دي چې هغه کورونا تزین واغې سره هغه پاغه کې موجود دي. یو شمېر نور هم په امن سیمینار کې غوښتنې دي. مهم چې کوم مخکښان دي هغه خو ویناوې نه دي کړې. هارون خدا به ضرور وایم چې مشال ریډیو چې باوړاندې د غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ سره خبرې وکړې. منظور پښتین وویل چې د دوی جلسې مقصد چې کوم دی هغه وینا دا وه مشال ریډیو سره چې د خبرې وکړې چې دوی د علي وزیر او د نورو چې کوم کسانې ولې شوې دي د هغوی د خلاصون سره سره د حنیف پښتین چې کال وړاندې نیول شوی دی د هغې د خلاصون غوښتنه کوي. د غورځنګ نور کسان چې کوم نیول شوي دي د هغې د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سوله ییز ژوند غوښتنه کوي. سوله ییز ژوند غواړي او دې سره سره نور چې کوم نیول شوي کسان دي یا الله درکه کړل شوي کسان دي منظور پښتین خبرې داوي چې هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د پښتنو په سیمه کې کوم دی دایمي دوی امن غواړي. محسن داوړ په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی چې کومه مبارزه ده د امن لپاره به هغه به دوامداره وي تر څو د دوی ټول نیول شوي کسان خلاص شوي نه وي. او د دوی محسن داوړ دا وویل چې د دوی څومره هم غوښتنې دي هغه تر څو پوره شوي نه وي نو د دوی دغه هغه چې کوم دی جاری وي. او یو بل مهمه خبره ده دا وکړه چې په جاني خېلو کې او دغه شان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه په وینا د ګوډ او بیډ په نامه یعنی یو ځل بیا دغه وسلواله ډلې فعالیتونه چې کوم دی زیاتیږي د دوی د مخنیوي لپاره هم دوی دغه غوښتنه کوي او د دوی دغه مبارزه به کوم دی جاري وي لاریونونه او پرامن درنه به روان وي.
سمه مننه. او کلن راته وزیر صاحب چې دا اوس په دې جلسه کې څومره خلک غونډي او څومره د اټکل کوي چې خلک به غنی راشي تر هغه چې د مشران ویناوي کوي کنه څومره تم کیږي چې خلک په دې جلسه تراشي؟
تر اوسه پورې خلک د نږدې سیمو نه نور هم را روان دي، خو تر اوسه پورې چې موږ معلومات کړي دي کره شمېره خو معلومه نه ده، خو زرګونو په شمېر دوی ښایي چې دغه خلک را جمع شوي دي. د جانیخیل منډۍ باندې دغه جلسه روانه ده او د دوی په غوښتنو چې دا هم شامله ده چې جانیخیل منډۍ چې کومه ړنګه کړل شوې ده په فوجي عملیاتو کې یولس کاله وړاندې هغه دې هم جوړه کړل شي او متاثرینو ته د معاوضه ورکړل شي. نو دغه خلک نور هم را روان دي، خو د غوردنګ چې کوم مخکشان دي هغوی لا ویناوې نه دي کړي، ریډیو سره دوی خبرې شریکې کړي دي چې هغه هم شریکې کړي، خو خلک نور هم را روان دي. د زرګونو په شمېر دوی چې کم دې تعداد ښایي وروسته به کره شمېره معلومه شي او د غوردنګ له د سکیورټي یا د امنیت لپاره ګامونه چې دي هغه دوی پخپله چې کم دې اوچت.
ډېره مننه، ډېره مننه عمر وزیر اوریدونکو په بنو په جان خیلو کې نن پښتون ژغورنی غوردنګ جلسه کوي. تاسو د خبرې ور دي چې د مشرانو مشال ریډیو ته کمې خبرې کړې دي او د کمې خپلې غوښتنې په ګوته کړې دي. حکومت بیا وایي چې د په غورزنګ غوښتنې دوی په دغه داسې په مرحله واره توګه د پوره کولو کوشش کوي او په سیمه کې د امن لپاره هڅه کوي. دغه د حکومت لخوا دریز راځي وخت په وخت. پرون بیا په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. ویل له دوه نیمو کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر پر 14 ونیو او وروسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغوی ته حواله کړ. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې د هیواد پر پوځ پسې بې بنیاده خبرې کېږي او په خلاف یې له کرکې ډک شعارونه ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړوند هم په یو ځای کېږي، د دوی سره ټولول د دوی په دشمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خبر کېږي
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شو او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې ویل
منظور پر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کس روانځي، ویل چې هر سړی زورې تلای دی، مشرم بیرا شوی دو، تر سرم کونډا شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی، یم باوجود میشنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورزنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو مخکخان وایي چې په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي جلسو لپاره تیاری روان دي. دوی وایي تحریک د مشرانو اعلان سره سم به د مرکزی حکومت د چپه کولو په مخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت بیان وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 تر دلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمیر نور هم سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي خپل سیاسي مبارزه به جاري ساتي. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو پیروی لاس اخیستو ته اړ کی. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشتې په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت. په 14 تاریخ په لور لای کې پر ولس تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزي مشرانو سره مشوره کول او غوږ به ډېر ټاکو او په کوټه کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس ود دی دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دی.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه د هغه وروسته په صوبه کې د کورونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی د دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا دوی سم خوښ کوو چې د دوه درې میاشتې دوی صبر وکړي دا کورونا دی ختم شي ویکسین دی راسي یا کیسز دی کم شي هغه بعد جلسې یو کې اوس بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسې اناونس وې دي نو د صدا دی چې کورونا زیاتی
خود یې اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا ادا وی ناسمې ګڼي او وایي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې له امله دوی د کورونا د خپرېدو پروپاګاندا پیل کړې ده. د اړه د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسع زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ورځې چې جلسونه کامیاب کړي دغه چې دوی په سلا باندې عوامي نه پرځ زیاته شي.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر په 14 لیټه په لاهور کې و خبريالانو ته ویلو وو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پورې استعفا ورنکړه نو دوی د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیش رد کړې او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
د موسمیات محکمې پرتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لاس یو کې دوه خبره کړې ده. د ادارې په وینا د تودوخې درجه کې دی شي د 0 نه هم ښکته لاړ شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي او دا ځکه چې د دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې وار لمخه د ځای او عملې د کمی ستونزې جوړې شوې دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د موسمیات محکمې په وینا راتلونکي 10 ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډېر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او اور به هم ډیر زیات کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي او د دې د رپورت تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترند د موسم سدی نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت چې کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ څه چې موږ عالمی گرمایش ویو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه موږ چې کوم کلائمټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رور زیاتیږي، خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې د نیچرل ویریبلټی دی وجې سطح چې مونږ قدرتی تفریق ویو هغې دی وجې یخنی کله زیاته راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی، خو دې سره سره قدرتی طور منی کال په کال سنه فرق راتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیاتېدای شي. خدا دا چې آسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغې سره چې کوم دی نو دا په ژمي کې درجه حرارت کمیدای شي. نو ادې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، سطح چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځواب وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملي او د سهولیاتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډېر عمر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کېدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پېښور لیډی ریډنګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیټنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مصر اوسم په هاسپیټل کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوی دی. هغه لپاره هاسپیټل خو کوشش کوي لګیا ده چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم
دا موسمیت محکمه دا تازه رپورٹ تر مخه دا دسمبر د شپږم نیټه نه با دا سایبیری یخ هواګان هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزېدي شي او دغه شان په غریدو سیمو کې هم د زیات وره وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدن کو نن د انساني همدردۍ نړیوال ورځ ده. پر دا ورځ پر خلکو غږ کیږي چې د غریبو خلکو د ژوند حالت او د غوی د ضرورتونو په پام کې نیولو سره لاغو سره مرستې وکړي. د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی په باجوړلو ممندو کې د ولسی خیر ښېګړې تنظیمونو له استازو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلې ده.
دا د خلوزو فلاحي کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټې مشران وایي چې دوی د انساني همدردۍ په خاطر د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامون دغه کمیټې مشر دی او دوی وویل چې دوی ته خلک پیسې را لیږي او دوی هم په هغه پیسو شیان اخلي او واپس په خلکو کې تقسیموي.
موږ ټول انسانانو سره مرسته کوو چې موږ څومره وس کیږي. کومه بیماری چې راغلی وانه دغه کې هغه لاکډاون لګیدل او په هغه کې د ډېړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومره شیان چې ګرمې کپڑے چې څومره وي هغه موږ غو لور کړلې. موږ د مریضانو خدمت کوو دلته چې څومره مریضان یې موږ یا په خبره لیگو زمنګ خپل ټیم مسزي یا لکانو سزي اغه د گاڑی کرایا ولته چې څومره خرچه پاغه باندې راسي اغه منګ کو.
نن د ملګری ملتونو لخوا د انساني همدردۍ نړیوال ورځ هم منځل کیږي او ویل شي چې دا ځکه هم چې خلکو کې بیداری راشي چې د غریبو سره چې خواړه نه لري د هغوی سره او د ناروغ سره همدردی وکي او له دغه جنجالی وباسي. هم د باجوړ په سمسیرو چم مامون دګي سیف الرحمن زلمی و چې د ګردو ناروغي پیدا شوی و. وس اتویش کلن دی خدای وای چې په علاج تر اوسه پورې د 800000 روپو نه زیات لګښت شوه او د دومره غریب دی چې علاج هم نشي کولای. نه د علاج هم د یادې کمیټې لخوا شوه.
بالکل ٹیسٹ نام پورا شوی دی خور میں گردہ را گئی گردہ برابر شوی درد وہ صرف دی کرونا دا وجی دی ما پریشن لیٹ ڈیز ڈیز خوشحال ما بس یار چے دا خلق ما سدا انداد نہ وکلے اللہ تا پدی کی رج دو وقتی مڑ وے پیش ولی او بس اللہ دی سڑے خو کی جو کم چ دنیا کی دی مالدار ترین خلق او اوخ خلق او اللہ دی کامیاب لری اللہ پاک دی دی بیماری دی دی غم مصیبتوں نہ ہو ساتھی
همداشان په مهمندو کې هم د انساني همدردی په بنیاد د بې وزلو سره هر وخت عام خلک مرسته کوي. ځینې داسې خلک دي چې دوی بیا نه غواړي چې په میډیا یې د خیرات صدقې او یا د چا سره د مرستې اشتهار راشي، خو بیا داسې منظم خیراتي تنظیمونه هم شته چې یو څوک ورسره رابطه کول غواړي نو رابطه یې ورسره وشي، دوی ورشي او بیا د خپل ضرورت شیان ترې واخلي. په دغه شان تنظیمونو کې یو همدرد ویلفیر ارګنایزیشن هم دی چې زیاتره خلکو له خوراکي شیان او د سکولونو ماشومانو له د سکول جامې ورکوي. محبوب شیر دغه تنظیم مشر دی.
موږ د کرونا د لهر نام تیر شو دا اوس بیا هم کرونا لهر رااله په دې کې هم جاری وساتو. زمونږ که چکم ډونر وو هغوی ډېر افیکټ شوي وو، هغوی موږ خپل همتونه بیلو هغوی موږ ته دا یقین دهانی راکړله چې تاسو خپل کار جاري ساتئ. دا پوټ پیکه چې کوم دی موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
د دې ورځې په مناسبت سره ملګری ملتونه دا هم وایي چې باید داسې هم وي چې خلکو کې د همدردۍ په حواله بیداری پیدا شي، او دا هغه ورځ ده چې پکې خلک متحد وي او هر وګړی باید د خپلو هیوادونو حکومتونو ته وریاده کړي چې د انساني همدردۍ دپاره دې د نړیوالو لوازنامو احترام وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دنیا په وجود کې راغل د من نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا پین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شي دا کې د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به مزدوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د کورونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد زخت ډیر تاوان ورسو، ډیری تجارتي شرکتونه وتړل شول او میلیونونه خلک متاثر شول. په یوه حال کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پښتنه دا ده چې په راتلونکي 2021 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته اوخت تاوان جبران شي او کنه او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه بګنې هله ممکن وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري او که څنګه. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د پښتنې په یو رپورټ کې څېړلې چې ملیحه امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا $12 کرب نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه داده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزمایونه یې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. پا په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خای په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا خای ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې باید د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بانک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی خای ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبره د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدای شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول، د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.8% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لیو دا اوریدونکو اوس ترته د ځوانانو غږ خپرونه چې تاسو د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه تکرار در خپرو. د دې اونۍ په خپرونه کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې په موضوع خبرې شوې دي. د ورځ د دسمبر پر 13 لمانځل کیږي. زمونږ همکار ګلیاز په دې خپرونه کې له هغو پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې یو شمېر هیوادونو ته یہ ہجرت کرے دے.
جنو پنځه سوځول کې
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د سټوډنټ د ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي.
بیڈمنٹن دی،
فوټبال ټیم شته، ولی بالم شته.
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه
قدم اوردل کو د مشال رادیو ځوانانو غک پرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم. د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په نننی پروګرام کې دا موضوع چېړو چې په بهر هیوادونو ته هجرت کوونکې پښتانه ځوانان څنګه ژوند کوي، په کوم حالاتو کې یې هجرت کړي. د پخوا پرتله چې خلکو به نور هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره تلل، خو اوس په هغه کې تر ډېره حده څه بدلون راغلی. په پښتنو سیمو کې زیاتره ځوانان بهر هیوادونو ته هجرت کړي او هلته زده کړې کوي یا د ژوند نورو څانګو کې خدمات ورکوي. د انټرنیشنل مایګرنت ډی د دې کال هدف چې دی هغه د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی. دا ستاسو هم وایم قدرمن اوردونکو چې په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په هغه وخت کې دا پریکړه کړې و چې د دسمبر 13 به د مهاجرت نړیواله ورځ په توګه لمانځي. سکال یعنی 2000 کال تیم یا موضوع چې دی هغه د ری ایمیجنینګ هیومن موبیلیټی، یعنی د انساني تحرک له سره باندې بیا غور کول دي. د ځوانانو غپ دې خبرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. لومړی را سره ناصر وزیر د دوبۍ نه دی. ناصر، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډېر مننه ګولایا صاحب، تاسو د مشال رادیو ټول جمله سټاف او د ځوانانو غږ خبرونه چې سمو اوریدونکو دی په پښتنه ورته سلام وایم، او ډېر مننه کوم چې ماته په پروګرام کې بلنه راکړه.
ډېر خوشاله اوسه ناصر. ما سره نجیب همدرد صاحب هم په دې پروګرام کې ملمه دی، هغه هم په دوبۍ کې په یو کمپنی کې کار کوي. نجیب همدرد صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډېر مننه ګولایا جانم، تاسو شراغ له هر کله راشه او زه په خپل وار تاسو ته او د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول سټاف ته نیکه هلی او سلامونه وړاندې
کوم. را سره له جرمنی نه پی ایچ ډی کونکي وحید وطن یار هم را سره ملمد. وطن یار رو، تاسو ته هم په پروگرام کې هر کله وای.
مننه ایاس، تاسو دې اورس لیک مخه وی او ملمنو ته دي هم
خوشاله اوسه. دا بحث آغاز به وکړو څنګه تاسو ته ما په ابتدایي کې هم ویلي چې د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو یا د مهاجرت نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا غو نه دي چې دا نور سره چې کوم ریفیوجیز یا کډوالي دا غو نه ده، خو څنګه تاسو هجرت کړی دي نور هبادونو ته، اولته کار روزګار کوي، زده کړې کوي، نو لمړی به ناصر ور تاسو راشم چې په کوم حالاتو کې مو لکه خپل وطن نه هجرت وکړ، کوم داسې داغو کومنګ په خوانی هغه ته وګورو. په خوا وزمنګ مشران او نور زینو ته هجرت کوونو مزدورې بوي.
ګولایا صاحب، اصل کې کومنګ وګورو نو یو کسولې مجبور شي چې هغه بهر هوا ته لاړ شي، او نو وګورا زمنګ وطن کې سمرا چې زما عمر دی، تقریبا کله زما دیش کله عمر دی، نو چمون په خو بده را پوي شو یو، نو زمونږ د علاقې چې کوم حالات یا نو هغه لکه په هغه حالاتو کې کس سره نشي کولای چې خپل تعلیم جاری وساتي، خپل کار روزګار جاری وساتي، نو همدغه سودا سه مسالې وي د وطن چې سړی هغه ته مجبور کی چې سړی بهاره کې واه تلاټ. ځکه ګولایا صاحب، ما په وطن کې زده کړې کولې لاګیاو ما، نو چې دا وطن کوم حالات وو نو ما نشو کولې چې زخپل زده کړې جاری وساتم، ځکه چې کورنې چې کومې خرچې وي، بیا زما دا سبق چې کومې خرچې وي، بیا ګولایا صاحب زما د راتلونکي چې کوم نسل دی، زما ماشومان به وي، نو هغه به هم سړی سوچ کوي، نو ما نشو کولای چې
لکه تاسو وایئ چې تاسو حالاتو مجبور کړی او خپل د خپل ښه راتلونکي لپاره تاسو دا ګام پورته کړلو. نجیب، تاسو څنګه لکه څنګه چې ناصر روچې دی په دوبۍ کې یو په شخصي کمپنی سره کار کوي، ډېر ورو په خبره چې د دېش کال په عمر کې دی او د حالات تو داسې مجبور کړو چې بهر ته لاړ شي، نو ستاسو خپل خاطرې څنګه وي؟
ګولایا صاحب، داسې دا کنه چې په پښتونخوا وطن کې یا زموږ په خپل وطن کې ما خپل هم زده کړې کړې دي، ضرور لسم صنف ما زده کړې کړې دي، بیا د هغې نه وروسته ما د میډیا یا د ریډیو ریپورټینګ سره کار کولو، کنه یو پنځه شپږ کاله ما د ریډیو یا ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی. دا چې زما سره خو د ژورنالیزم ما زده کړې ترلاسه کړې نه وي، خو بیا هم هغه کار چې کوم هغې ما شوق لرلو، او د وزیرستان په نمایندګۍ ما خپل کار چې کوم دی هغه پر مخ بوتو، نو هغه چې کوم څه وو هغه هم د دې حالاتو له وجې متاثره شول، هغه راډیوګانې هغه سټاف چې کوم هغه په ځای ودرېدو. بیا چې کوم ته هغې نه ورسته زه د کشتم یا ګمرک په برخه کې ما کار کوم، نو پاګې کې زما کلیرنس دغه لایسنس وو، یعنی کم سبا چې بهر ملکونو ته دغه کېدل تلل کېدل، کنه هغه به موږ سرټیفیکیټ ورکولو او ډیر ښه کار او روزګار می روان وو. خو زه د نصیر وزیر د دې خبرې سره پوره متفق یم چې هلته چې کوم حالات شول پښتنو سیمو کې بدمنش پی، نو علت یې همدا و زړګی چې ما هیڅ سوچ نه و کړی چې زه به مسافر کېږم، خو چې دا حالات راغلل نو زموږ کاروبار په ټپه ودرېدو، بیا مسافر ته زړه ښه کړ.
لکه څنګه تاسو ویلې، ستاسو هم دا یو ستونزه او په دې اساس مانی. وطن یار، تاسو الته زدکړې کوئ، پی ایچ ڈی کوئ په جرمنی کې او ډېر موده موشوا، نو که تاسو را سره خپل داغه شریک کړئ چې څنګه احساسمو تاسو احساسول چې کله تاسو هجرت کولو په پام کې وو چې په خوا به هم مشرانو دغه شانی یو زین بل ځای ته هجرت وکړو نو کار لپاره داغه لپاره
زما حالات چې د دوو مېلمنو سره لږ توپیر لري، ځکه زه ډېر پخوا د طالبان ته راغلی یم او هغه وخت کې چې زه د افغانستان نه دلته راغلم نو حالات په افغانستان کې داسې وو چې په ځانګړې توګه ځوانانو ته کوم آینده نه لرله. مثلا زه په 2000 کال کې د طالبان ته راغلم، هغه وخت په افغانستان کې جنګ تر ډیره بریده زیات وو او هغه وخت داسې یو وخت و چې ډېر کم ځوانانو به دا تصمیم نیوه چې تاسو کومه بهر ته البته خارجي اردونو ته لکه غربي اردونو ته لاړ شي، نو حالات داسې وو موږ یې مجبور کړي وو چې هېواد ترک کړو او دلته راشي.
صحیح اوس ولکشانې په دې په دې موضوع بحث وکړو چې هلته ستاسو ژوند څنګه دی ناصر وروره، هلته څنګه استاسو یو شخصي کمپنی سره کار کوي نو څنګه محسوسوي؟
ګلایا صاحب زه ګوره زه د وزیرستان د سیمې اوسیدونکی یم، نو هلته کې په وزیرستان کې جوته خبره ده د ژوند کوم سہولتونه دي د نورو دنیا په مقابل کې بالکل پنیشت برابر دي. زه چې دلته دوبۍ ته راغلم نو د دوبۍ چې کوم حالات مې ولیدو نو د خلکو روزګار مې ولیدو او دغه دوی د ژوند د تیرولو طریقې مې ولیدلې د دوی کاروبار، نو ما ویل مونږ ولې دومره پاتې یو د نورو نړۍ نه، نړۍ څه کوي چرته لګیا ده او چرته او مونږ څه کوو؟ نو زه دلته چې راغلم دوبۍ کې نو د اعلی ډېرې صنعت چې ما کومه کمپنۍ کې کار دپاره لکه کوشش وکړو نو خبرنو په کمپنۍ کې کار میلاو شو، نو اوس ښه ده د خدای شکر دی بس لګیا یو کار روزګار مو مخه دی او خسارت پکې پاس کیږي نو شکر دی خپل کار نه ډیر مطمئن یو.
صحیح ده. نجیب د هجرت تاسو څومره ګټه در ورسوله په شخصي توګه باندې او بیا هغه که په مجبوری توګه را بالو په ټولنې ته؟ نجیب تاسو زما غږ غوري
او بالکل ګلای صاحب زما غږ غوري
او واو ښه هجرت تاسو ته څومره ګټه در ورسوله او بیا تاسو ته په ځانی او بیا ټولنې ته؟
داسې دا ګلایا جانه چې زه وړکی وم که نه بیا به ما ته پلار ویل چې بچیه ته زده کړې کوه سبق وایه، هغه په خپله مسافر و هم زموږ په خاطر هغه هجرت کړی و بهر په دې عربي هیوادونو کې هغه ډېر زیات وخت تېر کړی و، نو موږ ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ زده کړې وکړئ بله ورځ چې داسې نه وي لکه زه چې مسافر یم په پردو وطنونو کې. هجرت چې کوم دی ما ته دا ګټه راکوي چې ما ته د خپل وطن احساس راکوي، ما ته د خپل ضایع وخت کنه چې مونږ کوم همداسې ضایع کړی دی دغه احساس راکوي، او بله تر ټولو غټه خبره ده چې زموږ فامیل زموږ بچیان چې کوم دي هغه به موږ هېڅکله دې ته نه ورکوو چې هغه بې سواده ستر شي بې علمه بې تعلیمه. هجرت خو فلحال موږ ته دا فایده راکړې چې زموږ لوجې زموږ خاندان زموږ بچیان چې کوم دي انشاءالله چې موږ به کوشش کوو چې د هغې راتلونکی ښه شي وکړو.
ښه دا خو تاسو خبره ډېره سمه وکړله. وطنیار ورته به راځم، وطنیار د ملګرو ملتونو د هجرت کوونکو د نړیوال ورځ په مناسبت دا ویلي دي چې هجرت کوونکي خپلې پوهې شبکې او مهارتونو او قوي او لا ډېر دوام لرونکو ټولنو رامنځته کولو کې مرسته کوي. نو تاسو څنګه ګوري؟ تاسو دومره موده وشوله په المان کې په جرمني کې، نو څنګه ګوري تاسو؟
د ملګرو ملتونو خبره خو سمه ده، خو کوم بې عدالتي چې په نړۍ کې روانه ده دا خبرې د دغو خبرو پلي کېدل تر ډېر حده ستونزمنه ده. مثلا که د مثال په بېلګه ورته وګورو، غریب هېوادونه ښه قدرونه پالي، تحصیل کرده ځوانان روزي، هغې دي مسلکي کسان وي، خو د ښه کار د نشتون له امله، د امنیت د نشتون له امله هغه ودونه چې فاس کوم پرمختګ کړي د هغه وته د زمينه برابرې چې د دې ریښې د نورې ودونه کې کار وکړي. خو په دې معنی ده چې هغه ټولنې کې چې هغه دې ورشي وي دې سترشي وي دې هغه ټولنې چې دې اړه نه کوي هغه دې هیڅ کار نه شي کولای دې هغه ځال ترشته ځکه چې دا نړیوال سیستم د څه چې ټول هغه ودونه ته ځي کوم هیوادونه چې ورته ښه زمينه برابروي.
صحیح ده.
دا خپل یو بیا عدالتي په ټولنې کې روانه ده. هغه دې پر کومه په سیسدي ده مثلا دې د ځوانانو چې په بهر کې درس ویلې دي او بلته کور ته یا هیواد ته یا خلکو ته ژوند دي هغه دې د انفرادي ډول که تاسو لاس یا شل بیږي ونیسي په دې کې شاید یو را پیدا شي چې بېرته هیواد ته ستون شي یا بېرته لاړ شي هیواد ته هغه کوم شی چې ګټلې دي دغه اغېزه خپل ټولنې ته ورکړي. دغه داسې یو شی روان دی. خبره د ملګرو مجلسونه ښه خبره ده خو تطبیقول یې ډېر مشکله ده. مثلا د دوو ورونو چې خبرې کوي کنه وزیر صاحب او همدرد صاحب هغه ته وګوري چې دې بهر نه کار کوي که دا زمينه په هیواد کې ورته برابر وي هغه ولې دې کار کوي. خو موږ پوهیږو چې موږ یوازونه کې دا زمينه په راتلونکي شلو دېرش کلونو کې نه برابرې کېږي. نو دې له خاطره کوم کدرونه چې موږ هلته روزو یا که په بهر کې روزل کېږي نو هغه دې بیرته زر نه ښه کېږي چې واته لاړ شي.
ولایت صاحب آواز مو کټ شو لکه د پښتانه راته تکرار کړو بیا
د وطنیا رول خبرې تاسو واورېدلې ځکه چې هغه خپل اوس پی ایچ ڈی هم کوي په دې هغه کې پولیټیکل ساينس کې او په دې مختلفو هغه معنی په هم د سیستمونو معنی نظامونو معنی چې څنګه روان دي ما سره یو دا بوزو کوم چې ملګر ملتونو وایي چې هجرت کوونکي هغه د ټولنو رامنځته کولو او خکولو کې ډیره مرسته کوي. نو تاسو خپل هغه سره شریک کړئ چې تجربه چې آیا څومره تاسو د خبرې سره متفق کیږئ؟
او بالکل ګلایا صاحب لکه زه چې وزل ته کې دوبۍ ته راغلی یم تقریبا زما درې کلا کېږي چې زه د دوبۍ کې کار کوم. نو د دوبۍ ته ګلوبل ویلیج مثال یې دی یعنی د هر دنیا خلق پکې موجود دي د هر دنیا د خلکو سره ستاناسته پاس سره درومي ده دوی د کلتور نه د دوی د غم او د خاده نه د دوی د کار روزګار نه یعنی انسان ډېر وسور نه ځکولی شي د دوی لکه انسان دا سوچ وکي آیا دا کوم پرمختللی هیوادونه دي بیا خاص کر دلته دوبۍ د دوی کومه دغه وجه ده چې لکه زمونږ وطن کا وګوره زمونږ وطن د سرو سپینو ډک دی آیا مونږ ولې دومره پاتې یو او امارات یا دوبۍ ولې د زمونږ نه دومره مخکې تیرې ده چې دلته کې امن امان دی دلته کې روزګار دی دلته خوشحالي ده دلته کې تعلیم دی. نو هغه سړی بیا خپل هغه احساس کولی شي چې یعنی د دوی ولې زمونږ نه دومره مخکې تللی دي او مونږ ولې دومره شاته پاتې یو بیا هغه سړی ډېره تجربه راشي په هغه په خپل ژوند کې ډېر څه په خپل سترګو باندې وویني او دغه ډېرو کارونو نه تجربه بیا بالکل چې کلي وطن ته لاړ شي نو هغه تجربه یا هغه د خپل خلکو سره شریکولی شي او یا څه په سترګو کتلی وي یا څه تجربه شوي نو هغه باندې کار کول چې یاره مونږ په وطن کې هم داسې امن راشي داسې روزګار راشي داسې خوشحالي راشي لکه څنګه کې. نو که سړی چې کوم دلته کې په کومو خبرو باندې عمل کېږي هغه خلکو کې اجتماعي شعور راولي چې هلته کې هم څنګه څنګه کارونه وشي چې دلته کې شوي دي نو زمونږ ټولنه هم د دوی ټولنې په شان مخکې تللی شي او امن هم راتللی شي روزګار هم راتللی شي داسې چې د بهر ملکونو نه به هم خلک ورته راشي.
بالکل نجیب روډ تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
ګلایاز جان زمانا ستاسو دغه غږ چې کم دی او کم چې دا بل زموږ دریم میلمه دی په جرمنی کې دی دغه خبرې ما وانه ورېدې.
ها ها
وحید
وطنیا رو سر می دا موضوع سیڑلا چې په د هجرت کوونکو چې کوم نور هیوادونو ته لاړ شي نو د ملګرو ملتونو دا وایي چې دا غوی د نورو ټولنو کې د لا پیاوړي کولو کې ډېره زیاته مرسته کوي. تاسو خپل د نور موده پاتې شوي نو الته تاسو څنګه دې هغه ته څنګه فکر کوئ؟
دا سیدا ګلایا ځان چې پټولونه غټه خبره خدا دا چې دلته زه په پردیس کې چې کوم ژوند کوم کنه دلته خلک دا وخت ضایع نه کوي یعنی هر سړی دا وخت قدر کوي خپل وخت باندې کار کوي یعنی دا وخت چې کم ټایم ټیبل وی هغه ورته معلوم وي. زموږ او ستاسو په دې سیمو کې په پښتنو سیمو کې به یو کس مسافر وي او تقریبا یو لاس دو لاس کسان فامیل چې کوم دی هغه به همداسې په کور باندې هغه د وخت ضایع کوي او ورته وایي چې خیر دی فلانې چې کم دی هغه باید بره نه راګټي او موږ به ورته ناست یو. نو دلته چې کم خلک دي هغه وطن ته ډېر زیات وفادار دي په پرتله زموږ ستاسو د پښتنو. د قانون ډېر زیات احترام کوي او په خپل وخت باندې کار ته ځي او په خپل وخت باندې خپل روم ته راځي خپلې کمرې ته. او داسې دي چې دلته ټول خلک چې کوم دي ځای په ځای سکولونه دي زده کړې دي هم په جونو سبق وایي هم په خپلو ورونو سبق وایي. نو اثر یې په موږ باندې ډېر زیات دی. موږ چې کله وطن ته لاړ شو په وطن کې لکه سړی دلته چې کوم عادت شي که نه نو هغه خلک درته بد لیدی شي چې هغه ټوله ورځ فارغه وي فارغه تېره کړي. نو زما اوس په خپله دا عادت جوړ شوی دی چې وزګاره ورځ یا بېکاره ورځ دغه هېڅ خوند نه راکوي ځکه چې بېکاره کومه ورځ تېره شي بس بېګته یې صرف اخ پاتې شي نور څه یعنی ستا د دغې ورځې ریکار چې کوم دی هغه هېڅ پاتې نه شي. نو زه وایم چې ما ډېر څه ځنې زده کړې دي وروره د دې یو درې څلورو کالو مسافرۍ نه.
ښه موږ سره یو اوریدونکی دی ګورو چې تاسو قدرمنو مېلمنو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم. سلام مشه.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب. تاسو ته او تاسو درې واړو مېلمنو ته سلامونه او احترامات. انعام الله کاکړ یم له کلاس پلاس.
انعام الله وروره څه پوښتنه لري؟ خوشاله اوسې.
ګلایا صاحب پوښتنه خو مې د نجیب نه او د ټولو مسافرنو همدغه ده چې دوی په بهر هیوادونو کې یا په دوبۍ کې یا په داسې نورو هیوادونو کې ژوند کوي او نجیب زموږ ملګری هم دی. دوه درې کاله کېږي چې موږ یو بل د سوشل میډیا د لارې پیژنو. نو نجیب دی هغه د خپل دغه د درې کلنې مسافرې هغه تجربې یا هغه سي سره ته هغه کې چې دغه زموږ چې دلته په وطن کې کم ځوانان دي چې هغه ځکه مطلب کار کول څومره ګران دی هلته دلته کول څومره ګران دی. آیا دغه ځوانان غواړي چې راشي دلته وطن کې سکار روزګار وکړي یا غنورو مطلب دغه ځوان کولته د دوی پیغام څه دی؟
صحیح ډیره غوړه خبره دی وکړله. ډیره غوړه خبره دی وکړله نجیب ورور.
داسې دا چې د وطن ځوانان چې کله هم مسافرې ته زړه ښه کوي یا بل وطن ته ځي تر ټولو غوره خو دغه ده چې هغه لږ څه لوستی وي لږ څه تعلیم یافته وي لږ څه کار او هنر یې زده وي. دلته چې راشي که نه دلته ورنه د همدردې وطن تجربه غواړي چې آیا تا په دې وطن کې څه کړی دي. که په خپل وطن کې ته ډېر تکړه یې خو ته چې په بهر لاړ شې که نه نو ستا نه بعد هغه ځای تپوس کېږي.
ناصر وروره که تاسې هم راته لنډ شانې دې هغه راکوي او بیا وطن یار ورته هم ورشمه.
بالکل ګلایا صاحب ګوره چې څوک هم زه څومره زمونږ ځوان کول یا هغه څوک چې غواړي چې ځکه زه تجربه په دوبۍ کې لرم چې دوبۍ ته راشي یا متحده عرب امارات ته راشي د کار پیدا کولو دپاره لکه نجیب همدر چې خبره وکړله ګوره کار خو پیدا کول خو آسان دی. کار خو تقریبا هر چا ته پیدا کیږي خو یا د چې داسې کار پیدا کې مطلب چې ستا لږ عزت هم پکې برابر وي او کار هم لږ آسان غوندې وي.
وطن یار ورور که لنډ شانې راته خپل د ورور خبرې به تاسې اورېدلي.
د کاکر صاحب خبره پوښتنه ډېر په ځای او معقوله پوښتنه وه ایاز صاحب. لومړی خو دا چې زه چې د لر او بر حالت ته ګورم کوم ورونه چې د دغه منطقې یا د دغه سیمې چې بهر تللی دي که په هره کچه یې چې زده کړې کړي که نه تجربې ترلاسه کړي چې بېرته راستون شي دې کولی شي چې یو غټه اغېزه په ټولنه کې ولري. دا لومړی خبره ده. او ورپسې زه باید ووایم چې ما هغه که مخکنۍ خبرې ته که متوجه کړی وي نو ما هلته یوه لنډه یادونه وکړه هغه چاپېریال کوم کې چې د بهرني میشت افغانان یا ورونه چې بېرته ځي او د دغو دواړو ترمنځ کوم تعامل چې کېږي هغه ډېر اغېزمن نه ده. د مثال په توګه موږ په بهار کې یا دلته په لویدیځ هېوادونو کې موږ سره تقریبا تر سلو زیات هغه افغانان دي چې د پی ایچ ډي په کچه زده کړې کوي خو دوی غواړي بېرته هېواد ته ستون شي په هېواد کې کار وکړي. خو ستر لامل یا ستره ستونزه په هېواد کې دا ده چې دوی ته دغه تخنیکي او هغه امنیتي زمینه هم برابره نه ده چې دوی بېرته راشي هېواد کې کار وکړي.
دی تاسو خپل هم د سیاستو کې پی ایچ ډی کوي پولیټیکل ساينس غم دی د چې کوم شخړې دي کوم غدي دا چې کوم اوس رامنځته شوي دي دی مهاجرت ته او د هجرت کوونکو ته څومره ستونزې جوړې کړې چې پخوانی او اوسني هغه سره مانی
لامل شوی دی مثلا اوس که تاسو وګورئ دغه تیری مثلاً یا پنځو کالو کې یا فرض کوم شپږ کالو کې د 2016 را په دې خوا کې وګورئ دوه هیوادونه چې په هغه کې شخړې تر حده زیاده شوي دي او تر ټولو زیات په نړیوال کچه فرض کوم کډوال لري مثلا سوریه ده او افغانستان ده چې دې نه ځکه زیات کډوال دي نورې هیوادونه ده او یو غټه ستونزه دلته د نړیوال په کچه کې دا ده چې موږ دغه د مایګریشن او د ریفیوجیو په منځ کې یو صحیح ځانګړی تعریف نه لرو د الفاظو یا د تورو په تعریف کې لږ ځای سره تعامل لري که نه معمولا مایګریشن هغه کسانو ته وایي چې هغه وزیر صاحب او همدرته فرض کوم چې د کار لپاره ځي بل هیوادونو ته کار کوي خو دغه جګړې او شخړې چې زیاتېږي خلک بیا چې مجبورېږي او بل هیواد ته چې ځي دغه ته فرض کوم ریفیوجي وایي که نه لامل دکرو نو دې د شخړې او جنګونه دا یو لامل ده چې په نړۍ د نړۍ په کچه دومره زده کړه زیات کډوال اوس موږ لرو بل لامل دا ده چې په ځینې هیوادونو کې هغه طبیعي یا جوي حالت داسې خراب دی چې فرض کوم هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه شوې ده خلک مجبورېږي چې لاړ شي او هغه درېیمه برخه یې دا ده چې دغه غیر عدالتي سیستمونه چې موږ په نړۍ کې لرو مثلا یو هیواد دی کارګر ته ضرورت لري اړتیا لري او ښه زیاتې پیسې لري هغه کولی شي چې په هر هیواد کې هغه پاخه پاخه کلک کلک سرونه فرض کوم په ډېر ساده ډول راواخلي او ځان ته راوړي
یو بل هغه هم لرم پوښتنه لرم تاسو نه چې په دې حالاتو کې چې کوم تاسو دې خبرو ته اشاره هم وکړه کوم په انګریزي کې استعمال استعمالیږي برین ډرین کنه چې کوم با صلاحیت او غدي هغه هم به د خپل وطنونو نزی او نور هیوادونو ته هغه صلاحیتونه او هغه الته لیږي نو دې څومره اثر کړی دی په دې هغه باندې
کوم هیوادونه کې چې دغه کسان شته دي یا کوم هیوادونه ته جدي دي
چې کوم ته ځي او به خپل هیواد باندې دغه اثر پریوزي ځکه چې موږ وګورو ډیر با صلاحیت ډیر تکړه که موږ د پاکستان یا د افغانستان شر راولو ډیر ډاکټران چې دي هغه خپل هیواد نور ته نور هیوادونو ته به هجرت کړی دی
بلی زه ورته متوجه یم او دا ډیر خوښونکی او دا ډیر خطرناک دی د مثال په توګه موږ په افغانستان کې د 2001 نه راپدې خو د زمينه برابر شو ډیر ځکه کسان درول چې په ډیر لوړه کچه زده کړې وکړي په بهر کې دا ځکه چې په افغانستان کې د زمينه برابر لاسي یا غیر لاسي برابر نه دیدی نوری ودونی کی زمینی برابر دی دیدی زی اخر نوری ودونی کی کار کی او په اخر کی غټه هیواد ته نشته یو ځنګل غټه کورنۍ ته لري مثلا خپل او کزه بچانو ته چې پیسې غټي او غسر دغه ژوند سو کال کی خو هیواد ته یو ډول ته غټه اصلا نشته او بل دا چې موږ په نړیوال ته کشه ډیر د سیسټم لري په دې لوجی سی ودونی کی په تر مختلفه هیوادونی کی مثلا د دې کارګرو ته اړتیا لري دته نفوس یات شوای دی اکثر زوړ شوی دی پښتون خالی دی نو غواړي چې د نوي کسان د نورو ته ونه راوړي یا بل مسله دا ده چې د ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی چې انجینران او سافټ انجینران ټول د دې ودونه غواړي په په مجموع کې ګټه هغه ودونه کې هغه ودونه ته نشته کومي ودونه کې چې دا زمون دغه بچان چې هلته روزل شوی دی او هر شوی دی چې په پایله کې هغه واته فرض کوم کار وکړي
کار وکړي
صحیح ده لبه مرغه
بالکل تاسو درې ونه قدرمنو سره ودا د بحث پم دې زیران غړم په اخر کې ناصر وزیر وروړه موږ یو قدرمن تپوسم کړو پیغام بم سي
غولایا صاحب ګوره دغه یو اوریدونکو تپوسم کړو بهر هوتونو ته تلل یا مسافري دغه دومره بد کار نه دی دومره ستونزم نه لري خو ستاپ زده کړه ستاپ هنر باندې هغه چا خبره چې ډیپینډ کوي نو په کار دا هغه کسان چې غواړي چې بهر هوتونو ته لاړ شي نو کم از کم څه هنر زده کړه ځان سره یوسي
صحیح همدرد وروړه
مننه غولایا جان زما به رسنه پیغام دا وی خپل ټول وطنوالو تاسو چې دا خبرونه اوري چې تاسو خپل وطن ته وفادار اوسئ. د خپل وطن ډېر زیات زموږ وطن تر ټول یعنی د ډېرو هیوادونو نه ښایسته دی. هلته معدنیات دي، هلته ډېر څه داسې دي که نه چې موږ په دې نه اړه کېږو چې موږ مسافرې ته لاړ شو.
وطن یار رو
ما ځوانانو څخه مې دا هیله ده که چیرې هغې دي بهر ځي په دې کې کومه بده خبره نشته ده، خو چیرې چې مزي دي یو شی زده کړي او تجربې ترلاسه کړي او بېرته که دي په مختلف ډول یا په مختلف اشکالو که دي هېواد ته هېوادوالو سره مرسته کوي نو دا به تر ټولو ښه وي.
درې وانو قدرمنو ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځوانو غږ خپرونه کې تاسو برخه واخیستله، خپل خاطرې هم شریک کړي او ښه پیغامونه سره ښه سوکاله ژوند ته غواړم. ډېره مننه. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو همدې سره د مشال رادیو د ځوانانو غږ خپرونه په همدې ځای رانغاړو. خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ خو د مشال رادیو خپرونې به